ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نن په پنځن به ورځ د دیار لسو شپږ نوي يوم هجري المريس کال د زمري اسد میاشتې شپږ شپږشتمه د 2018 میلادي کال د اګوست له ولسم سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. او رچې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کم ډیوید کې خپل سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبري کوي. سربیا د هغه لسکلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړی چې په انځورګرۍ کې د فوق العاده استعداد له کبله ورته ظهیر رسنیو دواړو د پیکاسو لقب ورکړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسله والو ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. سعودي عربستان وایي له قطر سره یې پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې کوي. د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو په اړه چې د اوږدې مودې راهیسې پکې جګړه روانه ده په خپلې نوې ستراتیژۍ کار کوي. په دې ستراتیژۍ کې پر دې مسلې هم غور شامل دی چې آیا افغانستان ته د جګړې د لوري د بدلولو لپاره اضافي سرتیري واستول شي کنه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسخت دریځې وسله والو ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دې سرتیری د ور اوښتو ټپونو له امله سا ورکړی ده. د امریکا د پوځ خبر پاڼې د هغې پیښې د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه چې د امریکایي سرتیری پکې ټپي شوی و جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې نور ټپي شوي افغان او امریکایي سرتیری د درملنې لپاره د پیښې له سیمې انتقال شوي دي. راپورونه وایي په هلمند کې د ملي اردو په سرتیرو یو ځانوژونکي برید کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. برید پرون ماښام په ګرشک ولسوالۍ کې د 215 شاهین قلو اردو د شپږم کنډک پر سرتیرو د یو موټر په وسیله شوی دی. د ګرشک ولسوال محمد سلیم رودی رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې له چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسیدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شو. ټاکل شوی نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستی مراسم ترسره شي. د والیبال د تورنمنت جوړونکي وایي د هرات ښار په لوی جمنازیوم کې به په دې مراسمو کې سیمه ییز چارواکي او د ورزشي او مدني بنسټونو استازي ګډون وکړي. د هرات د والیبال جیلانی فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په وروستۍ مسابقه کې له دې سره په یو وخت د دې لوبو اتل ټیم مشخصیږي. موږ په دې والیبال د دې تورنمنت ګټونکو ته جایزې هم توزیع کړو. د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال دا سیالۍ یوه میاشت مخکې په هرات کې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویل شوي چې له دې سره د دغې ډلې ټول شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابع نشي کولی چې له دې ډلې سره هر ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1990 کې په کشمیر کې ښودل شوی یوه تر ټولو لویه سخت دریزه ډله ده چې مشري محمد یوسف شاه کوي. نوموړی له مخکې نړیوال تروریست پیژندل شوی. حزب المجاهدین ډلې د خونړیو حملو مسولیت په غاړه اخیستی. یوه یې د 2014 کال د اپریل د میاشتې حمله وه چې په جموں او کشمیر ایالت کې شوي وه او 10 کسان پکې ټپیان شوي وو. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې. د ترکیې جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ښاغلي باقری ته د ولسمشرۍ په معنی کې هرکلی ووایه. د ترکیې له ولسمشر سره تر لیدنې یوه ورځ مخکې د ایران لوی درسیز د ترکیې د دفاع له وزیر او د هیواد د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز سره کتلی وو. ترکیه او ایرانی رسنوی ویلی چه په ایران که دی اسلامی انقلاب رهیس پتی رو شپک دی شکلونو که دا لومړی زل دی چه دی ایران دی پاوز یا لوی درسیز ترکیه تا سفر کوي. د ایران د حکومت یو مخخ سیاسي مخالف مهدی کروبی چې لشپو کلن رئیس په کورنی حبس کې دی په غذایی اعتصاب لاس پورې کړی دی. د نوموړي زوی محمد تقی کروبی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل نهاویا کلن پلار د چهارشنبې د ورځې د سهار رئیس له خوړو لاس واخیست او غواړي چې د کورنی حبس پر ځای د محاکمه شي. سعودی عربستان د چهارشنبې پر ورځ وویل چې له قطر سره پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج اسګنی مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودی عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او داوه یې د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې وویل چې د سلوا پوله به د قطر د اتباعو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانستې وي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکي اجازه پرته کولی شي له دې پولې واوړي. او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي د توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې اخیستی وي. د چهارشنبې په ورځ پروشنکو په خپله فیسبوک پاڼه کې وویل د ملي امنیت او دفاع د شورا مشر به د دې څېړنو مشري کوي. دا اعلان له هغې دوه ورځې وروسته کیږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د توغندیو د متخصص او د امریکا د استخباراتي ادارو د محرمو ارزونو په حواله وویل د لویو وچو ترمنځ د ویشتل کیدونکي توغندي په ازموینه کې د شمالي کوریا بریالیتوب په تور بازار کې د توغندیو د پیاوړو انجینونو په اخیستلو ممکن شوی چې په غالب ګمان له یوې اوکراینۍ کمپنۍ اخیستي دي. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه به هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې خپل سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امریکا د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره جدي هڅه کوي.
یک بودیجه خاص را ایالات متحده امریکا تخصیص دادن برای قوای هوایی که قوای هوایی را بسازن.
سربیا د هغه لس کلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړی چې په انځورګرۍ کې د فوق العاده استعداد له کبله ورته ځایي رسنیو د واړه پیکاسو لقب ورکړی دی. د پاکستان په ټولو ایالتونو کې پرون د میشتو هغو افغانانو د نوم ثبتولو پروسه پیل شو چې تر اوسه د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي.
تقریبا 15 لکو نه شپږ لکو پورې به غیر راجستر شوي مهاجرین اوسیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو.
موږ د غوړې کاروبار کوو.
دا ګوڼه لکم ځای راوړې؟
دا موږ د جلال آباد نه.
ان د کامې ګوړه ده؟
کامې ګوړه ده. خو خبره ده بازارونه نشته دي.
ازادي رادیو اوري. سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوي او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پنټاګون د طالبانو په وړاندې دغه 14 کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هیواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانه اونۍ ترامپ ته په یو استولي سر خلاصې لیک کې له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي ځکه د دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا اوږدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانه اونۍ وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پنټاګون سپارښتنه کړې پر مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي خو هغه تر اوسه له دې صلاحیت کار نه دی اخیستی. په پام کې وه چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوښتې او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوزه ستراتیژیست سټیف بانن په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه دې له افغانستانه وویستل شي یا دې هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان دې هېواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړي توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي. شعر چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځ ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته جدي کار روان دی او په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته ځانګړې بودیجه په پام کې نیولې ده. دا څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون په کابل کې په یوې خبری غونډه کې وکړې او وی ویل د وخت غوښتنه دا ده چې د روسي پخوانیو تجهیزاتو او هلیکپټرو ځای امریکایي هلیکپټر ونیسي. نور تفصیل دی یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د څلور کلن امنیتي پلان له مخې ژمنه کړې چې افغانستان ته کافي اندازه هلیکوپټرې ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې نیولې چې له مخې به یې په روان کال کې څلور بلک هاک هلیکوپټرې افغان لوري ته وسپارل شي. هغه وویل په دې لړ کې د وخت غوښتنه دا ده چې د پخوانیو روسي الوتکو او تجهیزاتو ځای ورو ورو امریکایي فوځي وسایل ونیسي.
یک بودیجه خاص ایالات متحده امریکا ته
دی وی د امریکا متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو لپاره بودیجه ځانګړي کړي چې افغان هوایي ځواک په پخو دروي. په دې پلان کې یو هم د بلک هاک هلیکوپټر دی چې زموږ ځواکونو ته ور کوي او بل اخره هم د بلک هاک هلیکوپټر د روسي الوتکو ځای نیسي.
امیت هلیکوپټر بلک هاک میګران
خغلی وزیر د دې کار دلیل د اوسنۍ روسي الوتکو د پرزو سخت اکمالات د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغان هوایي ځواک روزنه او د وخت اړتیا یادوي. افغان ځواکونه دا وخت د هندي امریکای هلیکوپټر ترڅنګ د ګوتو پښمیر روسی ایم ای 11 ایم ای 15 او ایم ای 20 هلیکوپټر څخه هم استفاده کوي. په داسې حال کې چې افغان هوایي ځواکونه د بي پايلوټ امریکایي الوتکو ترڅنګ څو ډول امریکایي هلیکوپټر لري، خو بلک هاک د غوځواکونو ته نوي ورکول کېدونکي هلیکوپټر دي چې د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهمې بولي. ل دې وړاندې روسیې ویلي و چې غواړي له افغان حکومت سره د هلیکوپټرو په برخه کې پروژه مخته یوسي، هغه څو چې دفاع وزارت د امکان په صورت کې نه ردوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي افغان ځواکونه لاسنیوي ته اړتیا لري او دا کار د هر دولت لخواوي باید هرکلی وشي. ښاغلی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل دا وخت جګړه تر ډیره جبهوي شوي چې هوایي ځواک پکې مهم رول لري.
اوس که په هر نه زموږ د امنیتي ارګانو څخه سره وایي کومک کېږي منې که روسي ته لري که امریکایي په هر نه کېږي چې هغه وکولی شي د هغه څخه صحیح استفاده وکړي. داسې نه لکه مخکې چې امریکایان ورکړي وي چې هغه د دغه تیره چې ترانسپورټیشن وکړي او نور د هغه څخه نور استفاده نه شو کولای.
د روان لمریز کال په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک مستر د افغانستان د امنیتي او دفاعي انکشافي پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو. په دغه پلان کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان ځواکونو ته د امریکایي پرمختللو وسایلو په سپارلو ټینګار شوی، هغه څه چې کابل او واشنگټن د وضعیت د ښه کېدو لپاره مهم بولي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د جګړې او د غراز د دې هیواد لپاره د ولسمشر ترامپ نوې ستراتیژي ته پام اړولی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
بریت بارت امریکایي خبرونه لیکي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د اکاډمي په نوم د خصوصي امنیتي شرکت د مشر اریک پرنس پر وړاندې ځغور کوي. د اکاډمي په نوم دغه خصوصي شرکت چې په خوا د بلک واټر په نوم مشهور و وړاندې کوي چې ټول امریکایي پوځیان د افغانستان ووسی او د هغوی پر ځای په دغه امنیتي شرکت شخصي امنیتي کسان وګماري. خبرونه د پرنس په وینا خبر ورکوي چې وای د دوه وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکي چیړي او بیا به دوی خپل نظر په دې اړه له ولسمشر ترامپ سره شریک کړي. پرنس وایي چې دی غواړي افغانستان ته څو محدودې شخصي کمپنۍ واستوي د د پوینا اوس نشدې شپږ ویش زره شخصي قراردادیان په افغانستان کې شته چې د د وړاندیز لمخې به دا شمیر 15,000 ته راښکته شي. پرنسوای له دې سره به د امریکایي پوځیانو شمیر چې اوس په افغانستان کې شاوخوا 9,000 دی 2,000 ته راکم شي. پرنس زیاتوي چې په دې ډول به د افغانستان جګړه خصوصي شي او جنگ به پای ته ورسی شي. یوې بلې امریکایي خبرونې واشنگتن ټایمز هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. د خبرسپانې لیکي چې په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار وړاندیزونه په غوسه رد کړي دي. دغه ستراتیژي چې ژمنه یې شوې وه د جولای تر اخیره به اعلان شي تر اوسه ځنډېدلې ده. د دې ځنډ په اړه واشنگتن ټایمز د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا لیکي چې علت یې دا دی چې پر ستراتیژي سخت کار روان دی. ورسپانې وړاندې د امریکا د ولسمشر دا خبره راخیستې ده چې ویلی وو د امریکا بهرنۍ تګلاره به د امریکایانو د ګټو پر بنسټ جوړې شي او امریکا نه غواړي چې خپل دښمنان په بهر کې په نقشه کړي. د ورسپانې په باور د هغه پالیسي ده چې تیر کال په نومبر کې اکثریت امریکایانو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د هغې ملاتړ کړی وو او اوس چې دفاع وزیر ماتیس د افغانستان لپاره ستراتیژي وړاندې کوي هغه باید د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ تګلارې له اصولو سره سم وي. ورسپانه لیکي په کار ده چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان له جغرافیایي موقعیت سره په عقلي او منطقي ډول برابر وي او هغو ستونزو ته پکې پام شوی وي چې د هغوی له امله د افغانستان مسله له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي حکومت دی د هغو مفسدونو پر ضد ګامونه واخلي چې په لوړه کچه له سیاسي ملاتړه برخمن دي. د دې بنسټ مشر پرون په ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د فساد پر ضد حکومت هڅې ستایي خو له بلې خوا د ولسي جرګې د فساد پر ضد مبارزې کمیسیون غړي وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په پوره خپلواکۍ سره قانون په ټولو یو شان پلی کړي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وای که څه هم افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې د فساد پر ضد په مبارزه کې پرمختګونه کړي خو بسنه نه کوي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د هغو مفسدینو پر ضد ګامونه واخلي چې په لوړه کچه له سیاسي ملاتړ څخه برخمن دي.
د افغانستان د حکومت په تیرو څو میاشتو کې چې کومې کړنې د فساد سره ترسره کړي واقعا پرمختګونه دي، اما هغه څه چې لازمه ده چې باید د فساد سره په غیر سیاسي ډول باندې او په پراخه کچه باندې مبارزه وشي هغه څه مبارزه نه ده شوې. موږ پیلمن یو چې د افغانستان حکومت هغه مفسدین چې سیاسی ملاتړ هم لري هغه هم د قانون تر ولکې لاندې راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د فساد د لوی جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سه شنبه په ورځ د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی او د هغه مرستیال محمد اصغر غیاسی د غدر او تزویر په تور هر یو په 9 کال او 9 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړل. همداشانې د ترانسپورت وزارت دوه پخوانی مرستیالان له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم یوی په 15 کلو او بل یې په 16 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړل. یاد مرکز روانونی هم د پلوچرخی زندان په خوانی رئیس سردار محمد زازای او څلور همکاران یې هر یو په 3 کال بند محکوم کړی وو. د دې ترڅنګ د هلمند ولایت امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ او د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان هم له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله د بند سزا اورولې ده. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون غړي وای چې عدلی او قضایي ادارې باید په خپلواکه توګه د قانون د پلي کېدو ترڅنګ په فساد کې ښکیل پخواني وزیران هم محکمه کړي. د دغه کمیسیون غړي چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د محکمو صلاحیت او خپلواکۍ ته درناوی ولري. هغه وای افغان حکومت باید لومړی د قضایي قوې صلاحیت او استقلال چې عدلی او قضایي بخش لري هغه په نظر کې ونیسي. د فساد د لوی جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې د لوړ پوړیو چارواکو په ګډون د فساد شاوخوا سل دوسیې چې 50 ملکي او 50 نظامي دي په دغه مرکز کې تر څېړنو لاندې دي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي حکومت د لژمنې سره سم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره خپلواک کمیسیون رامنځته کړي څو وکولای سي چې د سیاسي ملاتړ په ګډون له هر ډول مفسدینو سره مبارزه وکړي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې پروګرام ورده، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د موضوع په ارتباط کولای شئ پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم نظر د ازادي رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 چپه اورېدلی شئ. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. سربیا د هغه لس کلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړی چې په انځورګرۍ کې د فوق العاده استعداد له کبله ورته ځایي رسنیو د واړه پیکاسو لقب ورکړی دی. د لس کلن فرهاد نوري نوم په دې وروستیو کې د ده د ښو رسمیو او انځورګرۍ د نمونو له کبله په دې وروستیو کې د سربیا د رسنیو په سر کې و. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د لس کلن فرهاد نوري او د کورنۍ له څلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انځورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربي رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربي رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انځورګر ګڼل کیږي. لس کلن فرهاد نوري له اتو میاشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار او ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انځورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګیلا میرکل او د سوریالیزم د سوبک د انځورګر سلوادور دالی انځورونو ډیره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیست. نوموړی له خپلې کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شوه هغه له خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپلې کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي ښار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. دا فرهاد نوري کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. دا فرهاد نوري د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
پرون د خیبر پختونخوا ایالت په ګډون په ټول پاکستان کې د میشتو ناراجستر شو افغان کډوالو د نوملیکنې لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي په دغه بهیر کې چې څلور میاشتې به دوام کوي، په دې هیواد کې افغانان ځکه راجستر کیږي چې وطن ته د بیرته ستنېدو په مهال ورسره لازمه مرسته وشي او هم په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونځورول شي. نور حال له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن پر راپور کې.
د چهارشنبه پر ورځ په پاکستان کې د میشتون راجستر شو افغان کډوالو د نوم سپتونې بهیر پیل شو چې دا لړۍ به څو میاشتې دوام وکړي. دا بهیر تر هغه وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په دې هیواد کې د ناراجستر افغان کډوالو په اړه پالیسي اعلان کړه او د کډوالو د راجسترولو اعلان یې وکړ. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې دا مهال تر لسو لکو زیات راجستر افغان کډوال میشت دي چې په دغه هیواد کې د روان کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو چارواکي وایي چې پر راجستر افغان کډوالو سربیره په دې هیواد کې ګڼ شمېر ناراجستر شوي کډوال هم ډېر دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د ناراجستر کډوالو د سبتول لړۍ تېره ورځ پیل شوې چې دغه بهیر لپاره په خیبر پختونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 22، او د سند په مرکز کراچۍ کې یو مرکز جوړ شوی دی. که څه هم د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار په پاکستان کې د ناراجستر افغان کډوالو د شمېر په اړه متضادې دعوې کوي، خو ښاغلی جلیلی دغه شمیر شاوخوا له 15 تر 16 لک پورې اټکلوي. نوموړی په دا اړه وایي،
مجموعي ډول سره چې کوم اټکل په ټول پاکستان کې د مهاجرینو د پاکستان د حکومت لخوا شوی دی، هغه تقریبا 15 لک نه 16 لک پورې بغیر رجستر شوی مهاجرین اوسیږي.
د کډوالو د تشریح مشر زیاتوي، د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې نه رجستر کډوالي یوازې د دې لپاره رجستروي چې د ستنېدا پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره IOM مرسته وکړي او په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونه ځورول شي. ښاغلی جلی همداشان وایي، په پاکستان کې پر نه رجستر افغان کډوالو سربېره هغه خلک هم کولی شي دا کارډونه ترلاسه کړي چا چې پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي ول او په خپله خوښه یې بېرته حکومت ته سپارلي او یا یې اوس وسپاري. نوموړی په دې لړ کې هغه اوازې هم ردوي چې وایي د نه رجستر شوو کډوالو د رجستریدو پروسه به د کډوالو ته تر ډیره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسېږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه رجستر دي او کان رجستر دي یو سرنوشت په دې کې به دوه سرنوشت نه وي، هغه هم دغه وخت چې د رجستر مهاجرینو ته ورکول کېږي هغه نه رجستر مهاجرینو ته هم ورکول کېږي.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې، خو په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشریح د مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ په تیزۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه رجستر او نه رجستر کډوال هیواد ته ستنېږي.
او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کم ډیویډ کې خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې کوي. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسله والو ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. راپور نوایي په هلمند کې د ملي اردو پر سرتیرو په یو ځانوژونکي برید کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د ایران لوی درستیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې خبرې وکړې. د ایران د حکومتي او مخخ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو رئیس په کور کې نظربندۍ په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی.
د ژوند رنگونه
مانم نور الله موږ د ګوړې کاروبار کوو.
دا ګوړه کوم ځای راوړې؟
دا موږ د جلال آباد نه
ان د کامې ګوړه ده.
کامې ګوړه ده خو خبره ده بازارونه نشته دي. بازارونه لګه نه خرڅيږي، سم خرڅ نه کیږي.
ولی نه خرڅيږي؟
مسو خلک غریب دي نو مطلب دار چې کیلو شی لګیږي گزاره کې نیمه وادي نیمه کیلو.
نو چاکلیټ چې کله خلک ولی ګوړه واخلي؟
خبره دار چې د ګوړې خپل خوند نه، د چاکلیټ خپل خوند نه.
وای هغه پخوانی خلک چې دی غوي ګوړه خوري او د اوسنی چې دی دوی چاکلیټ او د نور شیرنه ډېری خوري.
نو ګوره د دې سره مرزونه هم ډېر دي کنه. پخوانی خلک چې دا غي بډې عمر درې وسانو چې دی د دې کم عمر دي. پوه شوې؟
هغه ځکه چې ګوړه نه خوري
او دا لکه مثال دا اوسنی خلک چې مثال ډېری خوري هغه مثال نه غوړي سوچ غوړي به خوړل او ساده خوراک بیا کو.
ته په ورځ کې 4 روپے غټي؟
منګ وروره مزدوري نشته د پېښولې خالي ټیم پاس کو
خو بیا هم 4 روپے غټي.
و 200 300 روپے منګ د باندې کیږي
په دې بیا گزاره کیږي.
مز غریبی ده نو غریبی ده نو گزاره به بکونو هم چې خرڅ شي خرڅ نه شي به کېده چې سلم مون شي.
تاسو دلته د سرک په منځ کې ولاړې بیا څو خو به مزاحمت نه درته کوي چې لدی زیلاړ شي؟
ولی نه موږ دا غون دکانداران شګه دونه کوي چې بس مخ کې شو روسه شه چې ریډي والا غمر ته و چې مخ کې شه چې ولاړې پو دکاندار غلا کوي ورګي.
عسكر خو بس نه وای؟
نه عسكر غدل د خاص نه وای خو لکه هغه ته بیسي ور دیریږي. پوه شي شلو به ریډه اخلي
تخ بکره نه ور کړی.
ولی مینه دی ور کړی شلو بار اورز اخلي
څوک در نه اخلي او څنګه در نه اخلي؟
ما د دې خپل کسان یې ټوله یو بس ګټه زینو.
نو وای حمزه د خوګه شنا بدر ته کوم یو صفات وکړم بس ګوړه چې لهارې ډاډې وڅه کې خوګاوي کنه.
ها
ته څنګه خوګي کتریخ؟
زه خو بس خوګي منو
ځکه ګوړه خرڅه خامخه باید خوګي
او کنه وای د خوګي لګه ګوړه.
خوشاله اوسې مننه.
سلام علیکم.
او د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسید. زما همکار سید سمیع عباس سټډیو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم. خیر الله صباح.
تشکر نوریاس نوری. خسته نباشین. سلام.